آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بس ما این بار حادثه اخیر در کابل و روابط افغانستان با پاکستان می باشد و مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به ملاردی محترم آقای شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری از طریق تلفن با ما هستند که ازشان تشکری میکنیم. همچنان محترم آقای الحاج قاضی نواز تنی مشاور ارشد ریاست اجرایی و ریاست شورای همبستگی اقوام افغانستان هم نیز لحظه بعد از طریق تلفن با ما وصل خواهد شد. منتها تا او وقت آقای مراد مثل همیشه کدام مقدمه آماده کردین یعنی به برنامه ما؟
بله نظر سب دیر زیاده منه نظر هم دخبرون ملمنو او اوریدون که تسلامون اوڑنده کم او ده مقدمه پتوگه یو چو کرخ اوڑنده که تر چو آغا ده بحث لپاره من یو بیس برابر کلی. د کابل روسي بریټ نه وازیدا چې لسګونه کسان مړه او جوړ بلکل او د اخاري ولړځو بلکې د سولې د پروسې په اړه د افغانانو هیلو ته هم کلاکه ضربه ورکړه. افغان حکومت د بریټ د حقانی شبکې کار وبل او د دولت وسروال مخالفانې د افغانستان د دښمن لاسپوچ یاد کړل. ولسمشر اشرف غنی ویل د کابل د روسي بریټ غچ په وخت لی او د هغه په خبره طالبان د نورو د اهدافو لپاره د افغانستان خلک وژني.
پیگه چه ده چا ده پاره کار کوی؟ ده افغانستان ده دخمنان پیگه چه ده چا ده لاس آلهی یواره سرم پا گریوان میسید فکر و عقل بانده اوسن هر خونه افغان که بنا حق زایه میشه ما انتقامش بگیرم.
د افغانستان حکومت نن اعلان وکړ چې خپلو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د طالبانو پر ضد په ټولو سیمو کې پراخ او جدي پوځي عملیات وکړي. افغان چارواکي وایي طالبانو ته څو ځل د سولې لاس اوږد کړ خو مقابل لوري په بریدونو او په وینو تویولو سره ځواب کړ. د سیاسي چارو کارپوهان او د افغانستان اکثره خلک په دې باور دي چې د افغانستان د سولې وروستیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان پر فضا د جګړې توره فضا هماغه شان خپره ده. د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر کومه پاکستان خپلو اهدافو ته رسیدلی نه وي تر هغې به په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کېږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی. تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده.
آیا د کابل وروستی برید باید د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د تحول نقطه وي؟ کومې هغه کړۍ یا افراد دي چې پر حساسو امنیتي تاسیساتو د دولت د وسلوالو په بریدونو کې په یو نه یو ډول همکاري کوي؟ له دې پیښې وروسته به د پاکستان پر وړاندې د افغانستان تګلاره څه وي؟ آیا اوس یې وخت نه دی رسېدلی چې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان چې په خپله اعتراف کوي چې پر طالبانو نفوذ لري او طالبان او حقاني شبکې په غېږ کې نیولې فشار راوړي؟ د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې همدا پوښتنه د خبرونه لملمنو سره شریکو.
بله تشکر آقای مراد. خب محترم آقای شاه حسین مرتضوی، موقف شما را بگیریم در این مورد، دولت چی تدابیر داره در قبال پاکستان؟ سیب مرتضوی سیب
به منظور دستیابی به یک صلح پایدار در طی سالهای گذشته از خود انعطاف پذیری های زیاد نشان دادن و از جمله شامل شدن افغانستان در نشست چهار جانبه و چندین دور مذاکرات به این راستا بود تا ما بتوانیم با همکاری پاکستان و کشورهای مثل چین و ایالات متحده آمریکا به یک صلح پایدار در افغانستان دست پیدا کنیم. شما در جریان هستند که فیصله نشست چهار جانبه ای بود در صورتی که گروه های تروریستی، گروه های که حکومت افغانستان با اونا علاقه مذاکره داشت به صلح بیاین ازش استقبال میشه، ولی اونایی که به صلح نمی آین تمام همه چهار کشور از تمام ابزار و امکانات خود علیه اونا استفاده باید کنن. حالا وقتش رسیده که حکومت پاکستان به می فیصله ها تن بده و از امکانات و ابزار خود علیه گروه هایی که به شکل در اونجا پناهگاه داره استفاده کنن.
بله محترم آقای الحاج قاضی نواز تنی مشاور ارشد ریاست اجرایی و رئیس شورای همبستگی و اقوام افغانستان، شما خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر، ممنونم.
بله آقای تنه، شما در مورد این حادثه و موقف حکومت در قبال پاکستان چی گفتنی دارین صاحب؟ چی تدابیر جدی و عملی ممکن است صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زده زده رادیو طول کارکون که اوردون که تا مخترم و ملمانو تا سلامون احسرمات رو نکو ما ریشه چه تیر دو ورز مخ که دیر بگنوون که او بده پیخوه چه بکابل که ترسره شوه طول افغانانو تا طول مسلمانو تا دیده غندل ورده مقدر پا دی بنده خفایی و طول افغانان مسلمانم پا دی خفایی را بشم دیتا که دا ورسته فیخانه دا تاسو تا بهتر معلومه دا که هر وقت سول خبری روانی شي ګرنده شي د سبادي پخي د دولت او سلمان مخالفین طرفه وشي وغه هم د غیر کم شوی وي او بلکې د ګرمۍ په د رسیدو سره د موسم په ګرموالي سره هر وخت پر دا غ ثابت شوی دا چې په ټول افغانستان کې حملې کیږي. متاسفانه کوم چې بروسته پته شوی دي بیا هم افغانان سولت اړیو سولت ضرورت لرو سولت غوښتون کې د افغانستان حکومت تل د اول ورځونه تر اخیره پورې په دې ټینګار کوي چې موږ افغانستان ته باید سوله ثبات راوړو تر څو به افغانان وژل کېږي ځورول کېږي بې محتاج کېږي بې د محتاجۍ نه د خلاصون لره یوازینۍ سوله ده. دې سوله دپاره موږ د نړیوالې ټولنې د ګاونډۍ هېوادونو په خاصه ډول د پاکستان نه بار بار غوښتنه کړې ده، د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده، د ورورۍ د اعتماد لاسه ورویس کړی دی. بیا هم موږ د سولې لار نه بندوو، دا چې دا د امنیتي ارګانونو خپله دنده ده، خپل مسؤلیت دی، زموږ د دفاع حق د افغانستان د مظلوم ملت د ساتنې د دفاع حق د امنیتي ارګانونو یا د حکومت دی. په مجموع کې موږ خپل تدابیر امنیتي تدابیر په ټول افغانستان کې نیولی دي او نوره به یې هم نشو تر څو چې دا رقم بدې پېښې نه افغانان بچ پاتې شي. خو د سولې دروازې نه بندېږي او نه یې بندوو. پاکستان زموږ سره په یو جغرافیا کې ژوند کوي، 2,618 کیلومتره سرحد لرو، سوله د دوی هم ضرورت لري، موږ هم ضرورت لرو. د پاکستان هم غوښتنه دا ده چې تاسو باید موږ سره عملا په دې سوله کې کومک وکړئ، ځکه پخوا
مننه
چې د مري پاروسا چې کله ودرېده دلته په شهید کې یو غټه پېښه وشوه. د دې نه وروسته موږ دولت د سولې خبرې وځنډولې. پاکستان بار بار دا فشار په موږ راوړو چې تاسو سوله ته کښېنئ، سوله وکړئ. موږ چې کله سرارخیزه خبرې ته بیا دوام ورکړو، دوی ویلي وي، ژمنه یې کړې وه چې موږ به طالبان سولې ته کښېنوو. متاسفانه چې تر اوسه پوره د طالبانو د سولې دپاره امدګۍ کوم شرط نه لدی کېږي. نو موږ بیا هم د پاکستان د ګاونډي هېواد نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خپله ژمنه عملي کړي، ځکه افغانان ټول د پاکستان نه خفا دي. پاکستان او دغه فیصله د دواړو هېوادونو په نقصان ده. موږ بیا هم سوله غواړو او سوله دپاره
تشکر. مننه تنه صاحب. مرتضوی صاحب، تاسو وایئ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی د دولت ویندویانو نن ویلې چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پراخ او چټک کړي. دغه راز دا هم ویل کېږي چې د سولې پروسه ولسمشر غني د پارلمان له غړو سره په ښکاره د کابل د حملې یو ورځ مخکې ویلي دي چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او پاکستان پر خپلو وعدو نه درېږي. اوس اجرایي ریاست وایي چې موږ د سولې دروازه نه ده بنده کړې، له پاکستان بیا غواړو چې رښتینې همکاري وکړي او امنیتي تدابیر نیولي. دا خبره ډېره زړه ښکاري، عین خبره ده چې افغان حکومت د له څو میاشتو کوي. نوې څه شی دي د افغانستان د موقف کې د پاکستان پر وړاندې نوې څه دي؟
شما د جریان هستن که رئیس جمهور و رئیس جمهورشون نشست مشترک با اعضای شورای ملی یکسرا اعلام کردن که هر گروه که علاقمند به پیوستن به صلح باشد ما از آنها استقبال میکنیم، ولی در صورتی که گروه ها دست به دهشت افغانی و جنگ بزند، حکومت افغانستان از تمام ابزار و امکانات خود علیه گروه استفاده میکنن. پس از رویداد تروریستی روز سه‌شنبه آقای دکتر عبدالله رئیس جمهوری سفر خود قرار به پاکستان بره نقد کرد. افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل رسما شکایت درج کرد که علیه کشورهایی که به تروریستان پناه دادن باید اقدام شود. فعلا در داخل افغانستان هر سه قوه یک صدا و متحدانه یا آواز بلند کردن که هر گروهی که علاقمند به اصول باشد حکومت افغانستان آمادگی داره با اونا گفتگو کنند، ولی اونایی که علاقمند به ادامه جنگ هستند. حکومت افغانستان هر سه قوا متحدانه در برابر آنها استادگی خواهد کرد.
اما مرتضوی صاحب، کم قوا در افغانستان له حکومت سره خبرو ته آماده ده؟ یعنی د طالبان او غغلټه ډله څوک چې ډیره زیاته فعال ده، هغه په کابل کې د حمله مسؤلیت تخلیغه د افغانستان له حکومت سره خبرې په وار وار رد کړي دي. تاسو د کومې ډلې په انتظار یاست؟
خب ببینید، یک از شرایط حکومت افغانستان در برابر هر نوع گفتگویی است که باید اینا دست از خشونت برداره. در این مورد حکومت افغانستان رئیس جمهور و رئیس جمهور هیچ گونه اختلاف نظر نداره. پارلمان افغانستان هم از داره موقف حمایت میکنه. وقتی طالبان دست از خشونت بر ندارن، زمینه گفتگو دیگه وجود نداره و شما در جریان هستید که رئیس جمهور از مرکز توحید به تمام والیها دستور داد که اولویت شما مقابله با دشمن باشد و اصلا هم تاکید میکنه که ما رویکرد ما تغییر کرده. وقتی طالبا دست از خشونت بر نمیداره و میاین عملا مسئولیت رویدادهای تروریستی رو به عهده میگیرن، دیگر راه گفتگو وجود نداره و ما مجبور هستیم که نگاه خود نسبت به طالبا تغییر بدیم.
مننه مرتضی صاحب. تنه صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان سره زمونږ اوږده پوله ده، د پاکستان سره زمونږ ګاونډیتوب ده، اما فکر نه کوئ چې د افغانستان د حکومت غوښتنې، د افغانستان د خلکو غوښتنې په وار وار د پاکستان لخوا رد شوي دي، که په رسمي وي یا په غیر رسمي توګه؟ کله چې پاکستان وایي چې موږ پر طالبانو نفوذ لرو، د پاکستان لوړ مقام سرتاجیز وایي چې د دوی کورونه په پاکستان کې دي، موږ پر پاکستان نفوذ لرو، اجرایه ریاست یا د افغانستان حکومت بالعموم د امریکا نه چې د افغانستان متحد ځانګړي د هغې نه څه غواړي چې پر پاکستان څه ډول فشار راوړي؟ امریکانو ته نور څومره ثبوت پکار دی چې پاکستان په افغانستان کې په ناامنیو کې لاس لري؟
د افغانستان نوري خو بار بار په د څوارلس کلونو کې امریکا ته دا ثبوتونه ورکړي دي، بلکې امریکا ټوله په دریا په دې فیدلې ده چې د مشکل د پولو نه ایخوا دي د طالبانو یا د دولت وسلوالو مخالفینو مرکزونه هلته په پاکستان کې شتون لري، هلته موجود دي. هغه ځای نه دوی ردرومي په افغانستان کې حمله کوي. دا ثبوتونه خپله د امریکا سره موجود دي، د دنیا سره موجود دي. افغانان مظلوم دي، تل یې د اوازونه پورته کړي دي، موږ دنیا ته خلې دي، دنیا په دې پېدلې ده. متاسفانه چې امریکا یا دنیاوال ناټو دا تصمیم نه نسي یا په مطلق ډول فشارونه په پاکستان نه واردوي، دا دوی کار دی. افغانانو دا خپل اواز پورته کړی دی، دا پوریود یې دوی ته کړی دی. عربو شم دې ته چې پاکستان رښتیا هم چې موږ هم مخکې چې ویل چې خلاصون نسله لرو، بار بار موږ د ښې روابطو غوښتونکي یو، خو دا چې دوی پرې اوس اډه لري چې عملا دا کار باید دوی وکړي، موږ ته نوره د افغانستان د حکومت د افغانستان د ملت اعتماد پیدا کړي. تر اوسه افغانستان ملت په دوی باندې پرې اعتماده شوی دی. که مخکې چې دوی ویل چې سولې ته تاسو کېنئ، طالبان موږ ازیروو، موږ یې آماده کوو، متاسفانه چې څلور اړخیزه غونډه څلور دفعه جوړه شوې، اوس پنځمه دفعه بیا هم موږ د سترګې په لاره یو، خو تر اوسه پرې دوی داسې څرک ونه لګېده چې دوی موږ ته خبره تکېنه وي. دوی باندې افغانان د پاکستان نه خفا دي، ګیلمن دي، او په مطلق ډول موږ د دې غوښتونکي یو چې تر څو چې سولې لپاره عمل هم ګام پورته شوی نه وي، او موږ بیا په دې باندې اعتماد فضا نوره هم خرابېږي. او بل دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې خپل امنیتي ارګانونو ته موږ تنها د سولو په دا تمامه یو چې خپل اجراعات پرېږدو، یا افغانستان نوره خپل امنیتي تدابیر پرېږدي. نه، امنیتي تدابیر باندې ویل کېږي د افغانستان د ملت دفاع په افغانستان په ځواکونو باندې د ملت حس دی چې دفاع به یې کوي، خو بیا هم موږ د سولې دروازې نه بندوو. تر څو چې بل طرف سولې دروازې که تر اوسه پره متاسفانه چې بند شوي دي، موږ به تر اخره سلګۍ پرې سولې د ورورۍ دروازې هر څه ته خلاصې وي، او خپل تدابیر به هم نشو لرو به یې، تر څو چې موږ د پردیو د لمسون نه د بدبختۍ نه وژغورل شو.
تڼۍ صاحب، یو انتقاد د ملي یووالي پر حکومت او د حکومت پر مشرانو دی، یعنی د حکومت مشران نور څه ډول واقع او پیښې ته منتظر دي، څه ډول ناورین ته منتظر دي چې دوی ملت او د ملت کدرونه، مشران، مخور، علما، قومي مشران سره راټول کړي، ټول ګوندونه سره راټول شي او یو ملي اجماع ته ورسیږي؟ متاسفانه چې تر اوسه موږ داسې څه نه دي لیدلي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کله دغسې یو اقدام کوي؟ یعنی د کابل تر روسي برید وروسته هم بل ناورین ته منتظر دي؟
نه، افغانستان ټول ملت په مجموع کې، که هغه مخالف سیاسي ګوندونه دي، که هغه پارلمان دی، که هغه قومونه دي، که هغه ولسونه دي، که هغه مدني ټولنې دي، که هغه حکومت دی، د داسې ناورین بدې پېښې دپاره په مجموع کې یو دي. د یو غږ تاسو ګورئ په د دوې ورځو کې په ټول افغانستان ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو په ملاتړ باندې جلسې غونډې په مطلق ډول روانې دي. دا خپله د دې ښه ښکارندوی کوي چې افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره ملت ورسره دی، ملت یې شاته نه غورځوي. خو متاسفانه چې دا نن ورځ دا پېښه نه ده، څوارلس کاله کېږي په افغانستان کې د جنګ روان دی، او دا بده بدې پېښې په ولایتونو کې په مرکز کې کله کله ډېر غټې خونړۍ پېښې وي، کله وړې پېښې وي. متاسفانه چې پخوانه دا روان دی، دا کومه نوې خبره نه ده، خو د داسې بدې پېښې دپاره نور د افغانانو د حوصله تنګه شوې ده. امکان داسې لري چې راتلونکي د دې لپاره ترتیب جوړ شي، تصمیم ونیول شي، یو ملي اجماع رامنځته شي، تر څو چې نور خپل امنیتي ارګانونه نه په مطلق ډول دفاع وشي. او داسې طالبانو باندې موږ هم دا غږ دی، طالبانو دلته نه ټوک وایي، په لسګونو سره راغلل، دوی په زیر ادب ته ونښدل. تاسو چېرته کولی شئ چې په زور ادب ته ورسېږئ؟ ولې افغانان وژنئ؟ ولې د افغانانو په زړونو کې په ځای ورکوئ؟ دا خو یو وحشي عملونه دي، یو ظلم دی.
بله تڼۍ صاحب، تاسو وایئ چې ملي اجماع به جوړېږي، د افغانستان خلک منتظر دي چې کله جوړیږي، کله به د ولسمشر غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، د پارلمان د وکیلانو، د پخوانیو جهادي مشرانو غږونه خو له هر ځایه یو دي. دا پیخه غندي د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، اما دا غږونه له یو ځایه ولې نه پورته کیږي؟ ولې دا اجماع نه جوړیږي؟ پرابلم یا مشکل چیرته؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې جلالزما ډاکټر صاحب عبدالله په دې وروستیو کې اوس پاکستان ته روان و، او څه وخت لپاره خپل سفر وځنډوه، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان ټول ملت غږونه راټول شي، وروسته بیا په مجموع کې یو مشترک غږ پورته شي، تصمیم ونیول شي. تېره څو ورځې مخکې که د پارلمان په شریکه باندې ولسمشر، اجرایه رئیس په ګډه باندې یو غونډه وکړه، او په ملي مسایلو کې که مخکې چې د بل ورور خبره وکړه، په ملي مسایلو کې دواړه مشران یو ځای دي، ټول ملت یو ځای دی، پارلمان یو ځای دی، مدني ټولنه یو ځای دی،
افغانستان
تشکر. بازم به شما راجع میکنیم سوالا را. محترم آقای عبدالمومن مکری، کارشناس مسائل نظامی از ولایت وقف، در خط تلفن هستند. برشان خوش آمدید میگویم. من معذرت میخوایم که دفتر اینا را بدون خبر قبلی میهمان برنامه ساختیم. آقای مکری خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، سلامت باشین.
ما در این مسئله حادثه اخیر در کابل و روابط افغانستان با پاکستان صحبت ها داریم، منتها در این اواخر صحبت ها زیاد میشه که مناسبات به خلم کم کم که پاکستان چندان خوب نیست، منتها رهبرای ما با احتیاط از پاکستان گپ میزنن. معلوم نیست که موقف دولت واقعا چگونه است، و اگر از نقطه نظر نظامی به این مسئله نگاه کنیم، آقای دوستم در این روزا گفت که اگر رئیس صاحب جمهور هدایت بده انتقام خواهیم گرفت. چندین بار آی اس آی را درس دادیم، و جنرال صاحب دوستم میگه بازم درس خواهیم داد. سبی این خوب وضع بسیار زیاد یک قسم وخیم واری میشه. شما موضوع را چگونه میبینین و چاره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسیار خوش هستم که بار دوم یا بار سوم است که در میزگرد رادیو آزادی شرکت میکنم. و ثانیاً عرض نیست که برای همگان بخصوص کسانی که با رسانه ها، مسئولین رسانه ها سر کار دارن، این نه بار اول خواهد بود نه بار آخر. مسئله انتحاری و مسئله حرکت های مسئولین نظامی، چه در شمال، چه در شمال شرق، چه در جنوب، این البته اونمون طور که میفهمین وسعت این جنگ البته امو قسمی که میگن ما طرفدار هستم، جنگ تحمیلی، جنگ اعلام ناشده، این 14 ریشه داره. از این لحاظ این نمیشه که آدم بسیار همونطور سطحی گرفت. همونطور که میفهمین فعلا به فکر ما میدان جنگ ناتو در مرکز آسیا افغانستان قرار دارد. از این لحاظ دامنه ازی بسیار وسیع است و نهایت وسیع است، جای نگرانی است. و دوستان ما که مسئولین ما که آنقدر در این ضعیف واقع شده بر کردشان و دولت وحدت ملی هم که داریم از ضعیفیشان استفاده میشه از ممالک منطقه چون اونا آماده
میدارن. امید مکریچه، بله مکریچه، یک چیزی که مثلا ما جورنالیست ها و نظامی ها نیستیم، اما بسیاری وقت ما نمیفهمیم بسیار سوال ها را چطور جواب بدیم. مثلا در کابل یک بم میکفه، در پشت کل از این گپا میگن که پاکستان است، اما در اونجا در چندین ولایت افغانستان امیال جنگ را روان است. بسته خود ما و شما، حتی معاون صاحب رئیس جمهور خودش صاحب توپ تفنگ خود گرفته، تفنگچی خود گرفته، رفته در مثلا در جوزان آخچه اینجا عملیات میکنه صاحب. در این وقت در پشت ازی کسی نمیگه که پاکستان است، که مچم هندوستان است یا امریکا صاحب. یک موضوع دیگه هم ایست که صاحب، از جنگ های بسیار کتا کتا صحبت میشه، منتها یک پیام برتان میشنوانیم، این پیام بعد از تفسیر میکنیم، سوال طرح میکنیم.
حکومت از بیشتر در کار خود موفق‌تر با وحدت بیشتر از نگاه مسائل امنیتی، از نگاه مسائل اقتصادی پیشرفت بکنن که به نفع صلح در افغانستان است. چیزی که حکومت و امریکا باید یک جای تعقیب بکنن نیست که با گروپ های مختلفی که حال تشکیل شده در طرف طالبا تماس ها گرفته شده و کوشش شده که مشکلات داخلی طالبا را هرچی بیشتر ساخته شده و در نفاق بیشتر طالبا میشه که روی جنگ زیادتر بین حکومت، بین مردم افغانستان و طالبا گرفت، برای شکست طالبا چانس بهتر ساخت و حتی برای رسیدن به صلح وقتی که او طرف ضعیف‌تر شده نظر و مشکلات داخشان ای به نفع صلح بالاخره در افغانستان خواهد بود. پس در حالی که دروازه صلح باید واز شده برای ملاقات آمادگی باشه، اما یک استراتژی جدید کار است برای تفاهم یا برای صلح در با طالبا.
بله، ما یک پیام دیگر را میشنوانیم بعد از اینکه آقای خلیلزاد هم شنیدیم، خوب شد دوباره تا آخر گفتیم بشنویم. یک پیام دیگر هم است از والی صاحب، یک والی صاحب است، او را هم بشنویم.
کاملا سرپیسه رد نمی کنند که به جنگ همکاری بیست، بله همکاری هست ولی به سیسه بسیار کم، ولی نوقت نوقتش نیست. نوقت که تعرض میشه نیروهای امنیتی ما از زمین که تعرض میکنند، بالای دشمن اجاب میکنند که باید هوایی دمون از موجود باشه برسه و سطح دشمن را دارد ساعتیت قرار بده، عملات قرار بده که نیروهای ما پیش بره و متاسفانه به اون وقت رسیدگی نمی کنند. زمانی که جنگ ختم میشه یا خدا نخواست وقتی برخی از افراد نیروهای ما در اونجا آسیب میبینه، خدا و شهید یا زخمی میشن، بعدم باز آمدن پیدا میشه که هلیکوپترها یا ساحه را او را اکثر پیرشون به هدف قرار میگیره.
بله مکری صاحب، فهمیدین خلیلزاد صاحب میگه دولت یک به یک استراتژی نو ضرورت داره. از دیگه طرف 15 سال تیر شده، کل دنیا که ما کمک کرد نظامی هلیکوپتر آل ده، مثلا در جوزان میگه وقتی که عملیات میشه طالبا حمله میکنه تیاره میاره درک نداره، وقتی که وای کل گپاره بعد از تیاره می جای غلط بمبارد میکنه. آل ده پشت ازی ما پاکستان اگه ملامت کنیم چی فایده؟ امریکا را ملامت که چی فایده که ما خود ما نتانیم سیب حتی یک هلیکوپتر خود در وقت خود پرواز بتیم برسه به طالبا را بگروزانه سیب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، کل گناه را در سر بیگان انداختن درست است یا ما خود باید اصلاح بکنیم سیب؟
عرض ما در جوابتان و تحلیل آقای سفیر سابق همین در دو نقطه قرار داره. یک نقطه ایست که یعنی تنها پاکستان نیست که در نقش پاکستان باشه، ممالک منطقه است در این 14 و جنجال نظامی و سیاسی افغانستان به یک جنجال بین المللی تبدیل شده. یک و نکته دوم است که تا زمانی که ما قوی نباشیم، تا زمانی که در برابر جنگ‌های چریکی، چون ما یک دولت هستیم، ادعا داریم که مستقل هستیم، ادعا داریم که تمامیت ارضی دفاع میکنیم از این افغان، تا زمانی که ما خود قوی نسازیم و همراه ناتو همراه ماست، جامعه جهانی همراه ماست، تا زمانی که اونا رو متقاعد نسازیم با خود، تا زمانی که خود قوی نسازیم و طرف مقابل ضعیف نسازیم، هیچ وقت
صلح گفتن با حلوا گفتن خدا شری نمیشه. از این لحاظ مردم افغانستان نهایت خسته هستند. باید نیروهای امنیتی مان هم از طرف مردم تشویق شود و هم از طرف دولت مردای ما خاطعانه استادگی بکنن که تا جواب دندان شکن برای دشمنای سول جواب دندان شکن بتن. و در ضمن ما یک مثل داریم که میگن که با همین اربابای قدرت قسمی است که مثلا میگن با گرد دنبه میخوره و با چوبان هم گریه میکنه. اونمو مثل چون میدان جنگ است در افغانستان اونمو مثل برای ما صدق میکنه.
من نه مکری صاحب ډیر زیاته تنه سه د اکثر خلکو د سه نظر دی بلکې یو انتقاد هم دی او هغه دا چې د افغان حکومت چارواکي ولسمشر اجرایی رئیس او امنیتی ارګانونه چې کله په کابل یا کوم بل ښار یا بل سیمه کې لوی پیښه وشي نو دوی توند عکس العملونه ښیي او وایي چې داسې به وکړو داسې به وکړو تګلاره بدلو. اما هفته لس ورځې پیچتیرې شولې بیرته مسئله نرمیږي بیرته دا خبرې هیریږي بیرته هماغه پخوانی دیارلس کلنه پالیسي بیا پر مخ ځي. دا ځل څه ضمانت ورکوي تاسو د چارواکو په توګه د افغانستان خلکو ته چې دا ځل به په ستراتیژۍ کې په تګلاره کې جدي بدلون راځي؟
بلې که تاسو مخکې چې وویل د دیارلس کاله څوارلس کاله متاسفانه چې کله داسې پېښې وشي بعدې پېښې وشي خبرې احساساتي وي وروسته بیا هم آرام شي دا واقعیت خبره ده. خو دلته افغانان ډېر مشکلات لري په مجموع کې زموږ حکومت کې مشکلات شته ستونزې شته موږ دا منو او زه خپله د افغانستان د قومونو پیوستون د شورا پر نمایندګۍ زه د نړیوالو ټولنو نه په دې سخه خفه یم چې په دیارلس څوارلس کلونو کې زموږ اردو زموږ امنیتي کشتي ارګانونه دې پیاوړي غښتلي نه کړل ټکنالوژي په لاس کې ورنه کړه ښه تربیه یې ونه کړه که مخکې چې ورور وویل چې دوی اوسنه ملیکافتر دي کوم سان استعمال نه لري کومه رسیدګي نه شي کولای په مختلفو برخو کې دا د نړیوالو ټولنې ګرامه وه د امریکې سره د امنیتي تړون ګرامه وه چې هلته تړون امضا شو زموږ بیا هم امنیتي ارګانونه پیاوړي شوي نه دي تر اوسه پورې. متاسفانه که پخوانه په دې څوارلسو کلونو کې دا سرمایګذاري که په افغانستان کې چې د ځای استعمال شو دا زموږ په امنیتي ارګانونو باندې شوي وای زموږ په مطلق ډول به اوس د خپلواکۍ چکنان وای او موږ به هرې ستونزې ته رسیدګي کولای شوای. اوس هم زه دا ستونزه وینم خو دا یو ورځ خبره نه ده دا لوی جنگ دی د پخوانه په افغانستان باندې تپل شوی دی یو تنها پاکستان نه په دې کې مختلف هیوادونه که کړ دي سپیل دي د سیمه هیوادونه په شمول نوره ګوندي هیوادونه د خپل موخو دپاره خارجي جنګ دی راوړی دی په افغانستان تپل شوی دی. دا جنګ خلاصول یا د ملي والي حکومت مشران داسې زر تدبیر نیول دا ناممکنه خبره ده. موږ ډېرې ستونزه لرو خو د دیارلس څوارلس کلونو کې چې پخوا دلته نړیواله ټولنه هم موجوده وه په لسګونو زره عسکري موجود وي او ډېر کومکونه موجود وي هلته یو ښه استراتیژي جوړه نه شوه. اوس نړیوال هم نشته اقتصادي ستونزې هم دي او دلته داسې زر تدبیر نیول دا ناممکن وي. خو بیا هم زموږ په لومړیتوب کې سوله ته ترجیح ورکوو سوله غوښتونکي یو د سوله دپاره په نړیوالو فشارونو په شمول او په پاکستان باندې او په طالبانو باندې په مخالفینو باندې د هر لارې نه بیا به هم کوشش کوو چې دا فشار زیات شي تر څو چې سوله ته کښېني. سوله چې په افغانستان کې رانه شي هېڅ تدبیر ګټور نه دي. تدبیر خو هر وخت د حکومت مشران لري حکومت یې لري چې تدبیر امنیتي ونیول شي. خو متاسفانه چې زموږ مرکز زړه کې دی نو داسې ستونزې جوړې شي د دې دپاره د ټولو ستونزې بدبختۍ مخنیوي دپاره د حل لارې یوازنۍ سوله ده مذاکرات دي. طالبان هم په دې هدف ته نه رسېږي په جنګ باندې په زور باندې دوی هم مجبور دي دغسې خوږېږي وژل کېږي او د خلکو په منځ کې دوی رټول کېږي رټل کېږي نو دوی هم بله لار نه لري باید سوله ته. خو زما په نظر باندې چې اوس سوله دپاره فشارونه زیات دي دوی خپل قوت په دې باندې ښیي. خو زما په نظر دا قوت نه دی چې ته عام خلک ووژنې شهیدانې کړي په عامې ځایونو کې په دولتي ځایونو باندې چاودنې موټر بمونه خلاص کړي. نه دښمن هدف ته چې رسېږي خپل هدف په نښه کوه. ملت خو مه وژنه ولس خو مه وژنه دا یو ظالمانه عملونه دي چې د افغانانو زما په نظر باندې زما د مشرانو اراده شته خو ډېرې ستونزې دي که ما مخکې چې وویل استخباراتي جنګونه دي ټوله نړۍ خارجي هیوادونه په شمول د ناټو امریکا دا ټول په دې جنګ کې دلته ښکېل دي او ځینې هیوادونه په دې کې خپلې موخې لري استخبارات استعمالوي چې ګوانډۍ سه دلته د افغانستان ټکار وي ستونزې وي. دا ټوله بدبختۍ ستونزې که راجمه کړي فکر به وکړي زما په نظر باندې داسې زر تدبیر نه نیول کېږي. خو دا د دوی حق دی چې احساساتي خبرې وکړي د افغانستان د ملت د خلکې حوصلې افهام دپوره
تړې سب ډېر ساته مننه. خو اکثر خلک کوئی چې چارواکي او هغه خلک چې په افغانستان کې ورته میلیونونه ډالر راغلل هغه هم څه سپین چرګان یا بازان نه دي، یعنی دومره کومکونه او دومره مرسته چې وشوله بیا هم کچېرته په کابل کې کم سرک خراب وي وای چې دا د نړیواله ټولنه راته جوړه کړي او کم دیوال درس کې دا و چې د پاکستان او ایران کار دی داخلي ستونزو باندې وروسته غږی کو. ډېر زیاته مننه. نظر صاحب اوس به اوریدونکي وخلو چې د اوریدونکو نظرونه هم ولرو.
بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب.
بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم رضوان صاحب. رضوان نورات صاحب امیر خان خبرې کوم سویزرلند څخه. سلام یم ستاسو مهرمان.
وعلیکم السلام امیر خان نورات.
یو پښتنه لرم د ټرنی صاحب نه. ټرنی صاحب اول کې خو کوم تاسو په خپل فکر وکړو په داخپل ولایت کې سترګې ور خلاص او فکر ورته وکړو د پکتیا کې کټانه د کزادرن د کمنګل د کزادزای د کمزای د په دغه کې د جهاد په وخت کې خدای شهید جلال الدین افغانی شنواس تڼه په داس زوره کې ما په زړه کېږي وخت مو سره تیر کړی. بل څه نه ویل چې دغه زموږ وطن ته به همدغه پاکستان بجلی هم رتېروي ګاز به هم رتېروي. دغه خو د یغو دپاره کار کوي خو یې چا په ټنډه لیکلي دي چې دوی د وطن دپاره ایماندار خلک دي. خو دغه طرف ته که په حکومت کې وګورې هغه خلک د ډالرو دپاره کار کوي، هم د وطن خلک نه دي. یخ طرف ته چې وګورې په کالدارو خرڅوي دي. تاسو د فکر د نظره داسې ایماندار خلک داسې ایمانداره ټولنه وینئ چې د افغانستان د دغه مظلوم د دغه مسکین مخلوق زه واقعي هغه د زړه یو همدردي ورسره لري. داسې خلک وینئ که سبا دپاره دغه خلک داسې موقع وارخي لکه ما چې درته ویل چې دوی به بجلۍ دي هغه طرفه رتېروي. دغه د قائد اعظم عکسونه بدل ته درتلګوي په دغه خپل پښتیا کې درته خیم مخته ولایتونه خو خیر په دغه خپل پښتیا په خلکو دومره امید لري چې تاسو سره به په خلاص مټ ودرېږي. په دې باره کې تاسو څه یې مهرباني تاسو
مننه امیر خان اورورا. بل اوریدونکي هم خپل مهرباني وکړي ازادي رادیو د ځان مری فکرې.
بله
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاګیل او پولیس سره په خلاص کې قاسه او مل منو او ټول اوریدونکو په خپل خدمت منو.
وعلیکم السلام توخی صاحب مهرباني.
دا چې تاسو په موضوع انتخاب کړی د موږ داسې نظر ورکو چې په دې باندې خو موږ دغه غیره خلک یو یا د سواد خلک موږ هم پتیږو. دا امریکا د دې داخل کارونه کوي افغانستان سیاست مداران جره ولر چې د امریکا د کوشتنه وکړي چې ما غواړي که پاکستان غواړي له دغه دوه څخه یو وخت یا د پاکستان د ځان خوښ کې افغانستان کې الکی ارتشي پکې یا د افغانستان خپل کې پاکستان کې الکی دا څه نشي کېدای چې یو غلطه وای غلا کوه او فری ته وای بیدار اوسه. او موږ د سیاست مدارانو د خام په قتل تبلیغات ما سو نور څه نه جوړ پاتې په دې وطن کې په دې ملت کې ډېر ډېر خلک وزل شوی دي په کندز کې په کندهار کې په سلها او په پکتیکا کې د هغو غن هیڅ نه وخور. نن چې د زور وکان خپل مرګري یا خپل مسران مرګي نن مو دي کوم کوم کیږي دغه ملت غم ولې نه خورل کیږي. الته ولې به رغونه په نړۍ کې نن جوړنګ نه کیږي په سلها او نه فارو په وارو وارو په داس ور لښکال کې ووزل شو. د هغو غن چې نه وخور بیرغ هیڅ تغیر نه وخور نه داسې لاسلمال کار کوي. دا اسی تبلیغات کی خبرې دی وای پرچای اخلاص کوي دی وای دا مزه ده. د یو څند تبلیغات بولی طالبان تبلیغات بولی هغه دغه ډول عالی خېدې چې عمري عملیات شروع کړي دي په وطن کې سور ور بند د دې خدارات ورک پرې دي د حکومت پرې دي ملي ماګر او وای طالبان دې په خوره پورګات کې ټول دې سرکښین په زور په جنگ باندې پاکستان په کیسره و نه خلاصيږي مسترګل ورو دماغونه لرو.
مننه تو خو صاحب ډېر زیاته مننه تاسو
په نظر ته تو خو صاحب
شکر مننه. بل اوریدونکو خپل مهرباني
از طریق سکایپ کسه وصله. بله شنوندې بفرمایئ صاحب.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رضوان مراد،
وعلیکم السلام
همکاران تکنیکی، میهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختر صاحب، خوش آمدید.
اگر اجازه باشه کمی وقت بدین ما را که در مورد صحبت شود که ما باید بگویم در اول خدمت شما که یک خودکشی ملی گفته میتانه میره. در این تمام ارگان‌های امنیتی دولتی دخیل هستند به خاطر از این که همه از اینا به نام ابزار به خاطر به دست آوردن ابزار طبیعی امریکا در منطقه افغانستان و به خصوص همسایه هاست و در ایج شرکای امریکا که عبارت از پاکستان در منطقه دست بالاتر داره و اونا میتونن هم از طریق از این که کشور کاملا مذهبی است اونا تانستن به وسیله پاکستان تانستن میرا و منبر هم در تسلط خود داشته باشن، کمیسیون مثل شورای علما و کمیسیون به حساب صلح، اینا همه در محور خود نمی پاکستان و در محور نمی کسانی که ابزار هستن میچرخه. به گذشته تاریخ هم اگر مراجعه میشه، قبل از دو جنگ، جنگ اول و جنگ دوم جهانی، هم امریکایی ها یا کشورهای قدرتمند به خاطر دسترسی به ابزار منابع طبیعی کشورها این خودشان مداخله میکردن. اما امروز با استفاده از موجودیت ملل متحد رو پوش کردن، اینا ابزاری را تهیه دیدن، مثل طالبان، مثل نمی حکومتی که در افغانستان فعلا موجود است. چرا اینا نمیتونن خودکفا نیستن؟ اینا معاش میخور امریکا هستن. ما به خاطر از اینکه بتونیم گپ برادر پیشتر ما قوی شویم، ما باید اول باید مجهز شوه اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان، با اینا خودکفا از سواردات خودشان شوند.
تاسی وی چه نړیوال او بخیر تاسی وی چه نړیوال او امریکا دلته افزار پیدا کوي او دلته لوب لري، او بیا وی چې د افغانستان امنیتی ځواکونه دي پیاوړي شي، تجهیز دي، څوک یې تجهیز کوي؟ د افغانستان خلک ډوډۍ نه لري.
اجازه دې ته خدمت شما عرض میکنم که تجهیز چرا؟ ما میگیم که زمانی که احترام به استقلال و حیثیت یک کشور موجود رد میگیره از کشورهای ضعیف به ملل متحد به شورای امنیت، ما با اول خود تجهیز از طریق ازو بکنیم که ما میثاقی را همراه امریکا امضا کردیم به نام پیمان نظامی. پیمان نظامی را امریکا در افغانستان عملی نکرده. ما امروز تجهیز نیستیم که ضعیف هستیم در مقابل از یک ابزار شدیم. وقتی که ما قوی شویم ابزار نمیشیم. چرا؟ زمانی که فقر میآیه استعمار غالب میشه. اینجا ما تقاضای ما این است که برای تطبیق این پیمان باید از شورای امنیت باید تقاضا بکنیم، کمک بکنیم. چرا در شورای امنیت تنها امریکا و دیگر کشورها میتونن حق ویتو را دارن؟ دیگر موضوعی که علما را بسیار وقت دادن، خودشان به نام عالم خود میگیرن. اینا ای تو فکر
می کنی؟ من سوال تانه بگم چه اختصاب سوال تانه کاتو علما ما را جنگ نندازین چه
شورای ملل؟ ما باید از شورای ملل امنیت ملل متحد به خاطر تطبیق پیمان نظامی که با امریکا داریم کمک بخوایم تا ما را مستقیما تجهیز ما را اردوی ما را مطابق خواست بکنه. این نظر را میپذیرن یا خیر؟
مننه، تشکر. یو بلا اوریجن که بلا
بله از طریق اسکایپ آقای وطندوس هم وصل شده. آقای وطندوس بفرمایید سیب سوال تان طرح کنین. وطندوس سیب خوش آمدین، اسکایپ تان به خیالم قطع شد. چطور آقای وطندوس، میشناسین ما را یا نی؟ بخیرم سکایپ شما خراب شد. بهرحال خب مهمانای محترم سوالا را شنیدین. آقای تنهی شما جواب دارین؟ بله بفهمین. آقای تنهی، آقای تنهی هم نمیشنم.
بله اورم. زما په نظر باندې مخه دوستانو سوالونه وکړل او دا د خلک نظریاتی ریښتیا ده چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي. د افغانستان بګه خلک په پردیو باندې به خرڅېږي یا به خرڅېږي، دا مشکل به وي. خو په مجموع کې ټول افغانان په چا باندې نه خرڅېږي. افغانان د خپل افغانیت سره مینه لري، خو متاسفانه چې دلته کما مخکې چې وویل چې استخباراتي جنګونه وي، مداخلې وي، په خلکو کې بېاتفاقۍ د خوندۍ منځته راغلې وي، په دې باندې اوس موږ د ستونزې سره مشتک روان یو. ښه خبره به دا وي چې افغانان په مجموع کې د خپل وطن نه د دفاع په خاطر، د عقیدې او د انګېزې په خاطر باندې دفاع وکړي، ملي ګټې ته ژمن شي، شخصي ګټې پرېږدي. موږ په دې باندې قایل یو، په دې باندې قناعت لرو چې متاسفانه په دې دیارلس څوارلس کلونو کې هغه امکانات، هغه پیسې، کومکونه چې افغانستان ته راغلي وي او نن د کابل کوڅې سړکونه نه جوړېږي، وران پاتې دي، هلته پیسې سمې استعمال نه شوي، فساد ادارې حوش تر سدلی دی او منکرات دلته زیات دي، اخلاقي فساد زیات دی، بې کفایتۍ زیاتې دي او عدل انصاف نشته، بې قانونۍ دي. دا
چند لحظه وقت بتین که یک شنوندی دیگه ما باز سکایپش قطع نشه. از طریق سکایپ یک شنوندی ما وصل شده که برای شما خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین صاحب.
تشکر جناب مراد صاحب، جناب نظر صاحب، همکارای عزیز شما، سلام و احترامات خدمتتان تقدیم است.
جناب صاحب از آره شما هستین نی؟
بله صاحب.
خوش آمدین. خب چرا معرفی نمیکنین جنرال صاحب که حالا بشناسن میمانای ماش به شما احترام دارن کلگی سه بفرمان. خوش آمدین.
خواهش میکنم. من خاک پای همه شما عزیزا هستم و از میمانای عزیز هم همچنان سلام احترامات خدمت میمانای عزیزم. من یک کمی صحبت های دوستا رو شنیدم. اکثرا دوستا در افغانستان اینطور میگن و من هم به این باور هستم که جنگ، خب درست است که جنگ در افغانستان جنگ خارجی است، جنگ استخباراتی است، ولی بیایم ما سر خود از گریبان خود پرو ببریم که ابزار چی هست، ابزارها از کجاست، آیا ابزارها هم خارجی است، وسیله هم خارجی است، یا اینا کی هستن؟ خب اجازه بفرمایید که دو تا مثل عامیانه را بگویم. البته این توهین نیست به کسی و من هم جزوی از این کشور و از این وطن هستم و افتخار میکنم افغانی هستم. میگن تا ابله در جهان باشد مفلس در نمیماند، و یا میگن او طریقه دیگر قمیشه نمیگم، من میگم وسیله. تا میگن وسیله باشه، وسیله سواری باشد، کسی پیاده نمیره و بار روی شانه های خود حمل نمیکند.
بله.
و یا که میگن از ماست که بر ماست. کلانای افغانستان جناب نظر صاحب همیشه برف بام خود را روی بام دیگر ها انداختن، همیشه بی کفایتی خود، همیشه
جناب صاحب وزاره. بله جناب صاحب وزاره، یک گپ دیگه گمش کنی، انتقادات کل یک کردیم. یعنی شما چی فکر میکنی دولت مثلا در 40 سال گذشته امی گپا را کلش گفته، شما فهمیده اینا چی باید بکنن؟ یعنی پیشنهاد شما چی است از این بعد چی باید بکنن؟ گمش کنی گذشته را پس آورده نمیتونیم.
پیشنهاد من این است که بزرگان افغانستان به عنوان یک مصفیدشان، به عنوان یک کسی که میگه پیش طبیب چی میکنی سرگذشت بگو، توبه بکشن، استغفار بکنن، تنصح بکنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. کسانی که ادعای ایجاد تغییر، تحول و دیگرگونی را در دیگران دارن، در جامعه، در کشور خود، در بر ملت خود دارن، اول باید خودشان را تغییر بدن، اخلاق خود، کرکتر خود، باور خود، باورهای خود، گفتار خود، رفتار خود.
جنرال صاحب شما بیخی جنرال صاحب، جنرال صاحب مصمر، جنرال صاحب میگی شما ملا برآمدید.
بله
ایده ای گپا والا نمیشه سبرزی که کل ملاهای ما و شما برای ما مجاهدین معاینه می هر روز دعا کرده رئیستن.
خب چون منافقت است، نه چون منافرت است، چون عملشان با گفتارشان مطابقت نداره، تضاد در گفتار و در عملشان است. من همی پیشنهاد میکنم که اول همی حکومت دوسره را ختم بکنن، یکی از اینا اسکان کشتی را بگیرن یا به دکتر اشرف غنی بسپارن یا به عبدالله بسپارن. و دیگه ای که اینا از این منافقت و از این دروغگویی و از این
دروغگویی پیشنهاد خوب جالب شما بسیار خوب بود. همی پیشنهاد سرزی با غور شو یا هم به انتخابات گپا مربوط میشه. جناب صاحب در قسمت دوم بازم ما وقت داریم، اگه بازم خواستین در قسمت دوم مراجعه کنین. حالا برازی که آقای مکریت، محترم آقای عبدالمنن مکریت، بسیار با صبر و حوصله از مزار شریف ما را میشنون که حالا تلفون از اونا قطع نشه. مکریت صاحب شما از این انتقادات بیخی تیر شیم، چی باید شود؟ در 40 سال کل یه میفهمیم دشمن ها میشناسیم، هدف ها میفهمیم، مگم یک هیچ دمی هدف زده نمیتانیم. صاحب چی کنیم که نمی سیاست ما دمی هدف بخوره بستلا؟
خواهش میکنم، من در گپای پیشترم عرض کردم که تا ما به قوت تبدیل نشیم هیچ وقت چیز نمیتونیم بکنیم. یک، و با تأسف که نهادهای امنیتی ما معمولا که شما گپای دوستان را شنیدم در جزئیات نمیپیچم، ما که از این تجربه 40 ساله با تأسف چیزی نیاموختیم. ما باید رای حل ایست که وقتی که در یک مزله 40 ساله که گرفتار هستیم، رای بیرون رفت ما وحدت ماست، رای بیرون رفت ما قوت ماست. ولی با تأسف که نهادهای امنیتی ما وابسته هستن امروز. یک چیز واضح است، یک نهادی که وابسته باشه نمیتونه که مردم از او توقع زیاد داشته باشه. و در ضمن من براتون عرض کنم که بعض دوستای شنونده ما که یا مثلا در میز شرکت دارن، یعنی دور از اینا باشه، یعنی همه نیست نظامی های سابق هدفم باشه. مثلا کودتای نظامی 52، کودتای نظامی 57 و پاشیده شدن یه آخرین نهادهای امنیتی ما در سال 71. ببینین اینمی نهادهای امنیتی بود که اصلا افغانستان برباد کردن. سر تحت تاثیر آمدن، تحت تاثیر اشخاص آمدن، تحت تاثیر کودتا آمدن. اگر مثل اینا
مکری سیبو بخیر دیر زیاد مکری سیب دیر زیاد تو بخیر پدی خاطر چه دست نیشی چه دخپراوانی آقا ده اصلی موضوع نوزو زمان موضوع داده غارو پدی استاس نظر و اخلو چه پس ده کابل حادثه نه ده کابل بری دروس تا ده افغانستان حکومت، ده افغانستان ده ملی والی حکومت باید چه دول دریز خوره کری ده طالبانو پرورانده؟ آیا جگره چنه نه اعلان کری چه وی منگ جنگی گونور جنگ کو جنگ حل لار ده او که ده سول پر استراتژی چه تروسه نتیجه نده ور کری پدی لسر غور وشی؟ مهربانی.
فقط جواب همچون جواب باید با میگن یک مثال داری میگن آهین آهین میبره، یعنی میتونه جواب باید با جواب دندان شکست باید داد. اگر مسئله سل وقتی که سل میگیم این بر ضعیفی ما تعلق میخوره، این بر ضعف ما رو نشان میده. تا زمانی که ما تسلط پیدا نکنیم، تا زمانی که قوت خود تثبیت نکنیم، با تأسف بر سل گفته ما جایی نمیرسیم.
بله. این خود درست است فرموده شما، منتها ما از نقطه نظر نیرو قدر زور ما نمیرسه، اون طرف مقابل هم از لحاظ نفوذ زیاد است و هم از نقطه نظر سلاح قوی است، هم بم اتمی گپا داره و هم تجربه داره و همچنان تعداد زیاد از مهاجرین ما در اونجا در گراو میمانه و هم رای تجارتی ماست. یا خب کل جک دفعی خراب میشه اگر ما کت آین بزنیم سیب
عرضو مکیست. این البته یک بود نظامیش بود، ولی بود سیاسی خود ما باید بود سیاسی رو تقویه ببخشیم. این تنها نمیشه که فقط ما عذر بکنیم، با عذر و دسترازی به طرف دشمن بریم و دشمن رو میبانیم که امروز ممالک منطقه و ممالک خارج از منطقه در این جسته میدان جنگ جان است. این جنگ خرد نیست. از این لحاظ باید ما بود سیاسی رو اما تو گرم نگاه کنیم، از شورای امنیت بگیریم تا کنفرانس اسلامی ممالک جهان بگیریم تا ممالک همسایه رو بگیریم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی. منتها من برای سوری که
وزر زاری باشه من موافق نیستم. ډیر زیات مننه مکری صاحب. یو انتقاد چکیږي او هغه دا چې مخکې مونږ تاسو د ملي اجماع خبره وکړه چې د پاکستان پر وړاندې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغانستان حکومت یو ګټ دریز نه لري، په عین حال کې د کابل روسي حمله ته د پوځي نقطې نظر چې د حمله وګوري اکثره په دې نظر دي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یا په سیستم یا نظام کې دننه څخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کیږي، چې هغه به که په بل تعریف ویل شي نو د افغانستان سره خیانت بلل کیږي. آیا د افغانستان حکومت لږ تر لږه د دې په ځای چې لاړ شي په اسلام آباد کې له پاکستان سره وجنګیږي خپل صفونه پاکولی نه شي؟
بله، دا خو موږ هم په دې ټینګار کوو چې موږ ټولې پړاوې پر ځای دي چې په بل چا اچول به یې ځان ته متوجه شو. دغه خلک انتحاري حمله کوونکی مترمم د کومه خوا راغی، په کومه لار راغی، چا ډک چای ډوډۍ وکړه، چېرته شپه وکړه، چا د دې ځای ته ورسوو. دا د حکومت د افغانستان د حکومت دنده ده، مسؤلیت یې دی، مکلفیت یې دی چې خپل اصلاحات راولي، خپل ځان بیدار کړي، خپل سپوپو صفا کړي. په سپوپو کې نه نه، دوی استخباراتي کړۍ قوي کړي، پیاوړي کړي. څنګه کولی کېږي چې داسې هدف ته رسېږي؟
هو انتقاد
سمپونه روان دي افغانستان د حکومت ضعفته کمزورتیا ده.
د حکومت برخاسته انتقاد پر تاسو د استاسي غټ ټاپترین دولتي امنیتی ادارې تر اوسه د سرپرستانو تر لاندې کار کوي، یعنی الته د دښمنۍ خبره کوو، الته د تروریسم خبره کوو، لیکن تر اوسه پورې زموږ تاسو ادارې سرپرست لري او هغه هم په دې خاطر ویل کیږي چې د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ حتی د یو مامور د انتخاب پر سر مشکل دی. آیا بیا هم مسؤلیت پر دولت نه دی؟
بله، اصلا دا د سرپرستۍ موضوع ځکه نه ده چې دغه سرپرست چې اوس دلته د امنیتي ملي سرپرست دی، دا پخوانه او پرتیپي مرستیال و، کوم معلومات، کوم همت یا کوم کار چې دی کولی شي نوی رئیس دی نه وکړي. اصلا دا په یو په مجموع کې د افغانستان په د 14 کلنه دوره کې امنیتي ارګانونه کما مخکې چې وویل چې نه ارکان تربیه شوي دي، نه ټکنالوژي په لاس کې ورکولی شوې ده او نه په دریدې عقیدې په انګېزې باندې کار شوی دی. دلته امنیتي ارګانونو کې باید د عقیدې کار وشي، د انګېزې کار وشي. تاسو ګورئ زموږ مداسه په چې ټوله میډیا زموږ د افغانستان د نظام خلاف استعمالیږي، د خلکو جذبات کمیږي، دلته تبلیغ خلاف روان دی. که چیرې کې مضبوط خواته زموږ په ګټه د تبلیغ وشي، د میډیا به استعمال شي، د خلکو ذهنیتونه جوړیږي، د خلکو انګېزې جوړیږي. اوس زموږ امنیتي ارګانونه رهبري د حکومت په دې لټه کې ده، اوچار پر کمیشنونه روان دي او ډېر سخت فشارونه روان دي چې د دې عواملو پیدا کړو. دا رښتیا خبره ده چې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفین نفوذ کړی دی په ډېرو ځایونو کې شته، خو دا څو اړخونه لري. یو اړخ دا دی چې زموږ د پخوانه دلته تیروتنې ستونزې غلطۍ منکرات نیمګړتیاوې دلته موجودې دي او خارجي لسونه موجود دي او د دې زموږ د تربیه سیستم زموږ د ټکنالوژۍ سیستم صحیح تفه ارګنونو کې او بله دا چې د سرپرستۍ موضوع مهمه نه ده د ملي یووالي حکومت په غټو مسایلو کې د امنیتي تدابیرو کې یو دی او رابه شو ده چې کومه موضوعات پاتې دي د دې پر هم موږ لار لرو چې ځکه د یو دا حکومت چې راغلی دی د یو سیاسي موافقنامې په اساس د توافق په اساس راغلی دی که کله دواړه مشران دواړه ټیمونه د سیاسي توافق ته په مطلق ډول رجوع وکړي بیا هم دلته د سرپرستانو موضوع حل کېږي خو هغه طرف ګرام دی ګرمېږي چې څوک د دې توافق ته توجه نه کوي خو زه فکر کوم چې اوس په دې نه وروسته دا ټول مسایل حل شي موږ په دې لټه
کوو
هم انتقال لرم زه د افغانستان چې غږېږم زه د ریاست اجرایات ارشد سرکار یم خو یې په نمایندګۍ نه غږېږم زه د افغانستان د قومونو په وسول شورا په نمایندګۍ غږېږم چې په حکومت کې هم څوک موجود دی نیمګړتیاوې دي فساد دی
تشکر
کول دي دلته خلک ولسونه په منځ کې د دولت په منځ کې یو
تشکر مکری صاحب شما یک نیم دقیقه وقت دارین برای اینکه وقت خبراش برنامه قسمت اول ما تمام میشه جنبندی کنین سخنم تارن در نیم دقیقه صاحب
خواهش میکنم عرض سوم میست که صاحب اینجا بار باز ما نیروی مردمی داشته باشیم که با تأسف مردم ما پراگنده شده یک و در ضمن یه طور از لحاظ سیاسی از لحاظ نظامی آنقدر تبلیغات ما ضعیف است که یعنی مردم گوش شنوا ندارن و از سون دیگه فقر تنگ دستی آنقدر حاکم است که کل گیر زیر تحت تاثیر گذاشته و از گف چهارم ماهی است که امروز دو چهار دیواری ولسوالی ها چوز مراکز شهرها بر همگان او ایداز که تماما تحت تسلط اپوزیسیون سیاسی و نظامی قرار دارد.
بسیار زیاد تشکر مکرید صاحب، وقت برنامه ما تمام شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای تنه و آقای مکرید که در برنامه اشتراک کردین.